احمد شیبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بریتانیا حکومت دغو راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړه ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړه یې یوه بله غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه اعلامیه نه ده خپره کړې چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عامې روغتیا وزارت یوه جګپوړي چارواکي د دوشنبې په ورځ په هیواد کې طبي انسټیټیوټونه دغه بندیز اعلان کړ. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 50 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له 60 تر 90 تورو وهل شوي. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیذي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیذي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرژوب لاوښتې ده. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نرعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ګڼو ترافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانسن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک د لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. له پاکستانه د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې ز اخراج روان دی او ایران هم د افغانانو د اخراج چټک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویل هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داس وخت کې شي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمېنې بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل شي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرانس کې خبرې کولې، د سوریې تحولاتو ته په پام وویل چې دی یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. هغه ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني. وړاندې په خبرونه کې د سوریې د جګړو له تازه حاله تاسو په یوه راپور کې خبرو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسو ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو پر ماسو د بندیز په اعتراض کې د ښځینه فعالانو له اعتراضونو خبرو. د دغو مؤسسو له بندېدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي.
اوسم د ډېرو ولسوالیو خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیلګانو له نشتون سره مخ دي.
په بدخشان کې د کوکنارو کښت د دې سربېره زیات شوی چې هلته زراعتي مځکې کمې دي.
آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې د دونه نه دي چې لکه مساقلات یا ولسوالۍ د هلمند دي.
دا څرګندونه د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د سهرو کاروان په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې د جګړو له تازه حاله خبرو. دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د ښځینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو خپرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یوه خوله له ځنډ پرته د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
یو شمېر ښځینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یوه تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې وایي:
نړیواله ټولنه د افغانستان خلک ښځې او نجونې ټول باید په دې پوه سي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدې پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسه تللي حقونه او آزادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان ښځو د حقونو یو بل فعاله راهله تلاش چې په دغه مدني اعتراضونو کې فعاله ونډه لري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد.
باید اعتراض وکړو ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافي ښځې او نجونې حذف کړي، چې د دوی دغه کار غیر اخلاقي دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو دا ده چې د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د لیندې 14مه د نجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمېر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټران یې نه وینو د مېرمنو درملنه به څنګه کیږي. ځینو فعالانو آن د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې ښایي په افغانستان کې دننه وي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ده. د دینی علومو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او باید ټول او په ځانګړي توګه دینی عالمانو پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږه وجیبه ده، د مسلمان وجیبه ده، د عالم وجیبه ده چې په مسند ده، په جانشینی ده، مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کې د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجب باید اجرا شي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغو محدودیتونو وروستي هغه د نیمه روغتیایي زده کړو په برخه کې د نجونو په تحصیل بندیز دی. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تند غبرګونونه راوپارول او د اسلامي همکاریو سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې تر څنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دي ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملال فنډ په نوم بنسټونو د جمعې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښکاره کړه. بلخوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او د ښځینه ډاکترانو شمېر هسې هم کم دی او د طالبانو دینوی بندیز لا اندېښنې زیاتې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخه یې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم د ډېر ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیله ګانو له نشتون سره مخ دي. که موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نشو کولی چې ښار ته لاړ شو، په ښار کې خپله درملنه وکړو. خدای چې په د نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې، دوی ډېر خواشینې دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي آریا بیا وایي،
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا ویله شي. دا خو داسې نه کېږي، دا ډاکټران به مریضېږي، مړه کېږي. نورو ته ضرورت لرو، مونږ خپله تعلیم ته ضرورت لرو. مونږ هېڅکله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته لاړ شو، خپل مشکلات ورته شریک کړو، خو نشو کولی ځکه ښځې خوا رقم تکلیفونه لري. باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي تللی شي، خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه، لږ داسې لرې لرې دي. باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي. ښځه خو ډېر تکلیفونه لري، بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري. باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیف یې باید سفر هم نشي کولی، زر باید لاړه شي.
د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري. تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالی یوسفزی ملالی فنډ په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري، چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کېږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي، بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی له وړاندې محدود دی، هلته نور هم روغتیایي متخصصین کموي. د ملالی فنډ بیا لیکلي چې په ډیری لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي. دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لاله وړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی، د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بیپولي ډاکټرانو ټولنې MSF هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
افغانستان د صادراتو په برخه کې پر پاکستان تکیه وکړي که ونه کړي، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. که څه هم د سوریې پوځ په دوو جنوبي ولایتونو کې د خپلو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې، خو یوه څارونکي بنسټ او یاژانو ویلي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټروله وتلي دي. په سوریه کې له څو ورځو د دولت مخالفو یاغیانو خپل ډلهییز پوځي عملیات پیل کړي چې د ځینو ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او لژکیو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکه ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي، هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په ګاونډي سویدا کې د محلي یاغیانو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والي، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلي دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیا نیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغی ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پیل کړل چې کلیدي ښارونه حلب او همایو ونیول او په نږدې شهر هومس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ونتوانی چې له خپلو خلکو سره خبرې وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. د درې وړ هیوادونه له 2018 میلادي کال راهیسې د استانی پروسې په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو یې د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنځمې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي و چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاري. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په څلورمه یې خپور کړ خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کم شوي دي چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر رازرخشا فیزي چې په 2016 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړه کړه او ساجي راډو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډېر ګټور دی خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول د سوداګري موده ډېر کمیږي او کرایه ډېر لږ راځي او نور اسانتیاوې لري، مثلا سری الفساد شیان او پیخور اسخه چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوی که د کمدار څخه لاړ شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لاړ شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې هلته رسیږي. تر موکینګ ته ضرورت نشته، نور یخچالدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات سږ کال 1.5% کم شوي دي او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پروسږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالرو ته رسېدلي وو. د ازرخ شافیزي په نظر پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګل شي بیا پاکستانیان تعرفي جګی دی میوې په مقابل وو، د لمدې میوې په مقابل تازه میوې او د ترکارایو، او دا هلته په سوورسته کېږي له بینه ځي طبقي، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست له 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي. د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2014 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادلې تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه ورسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړی دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایی دهلیز پرانست چې تازه وچې میوې هند ته صادرې کړې. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد د لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ تجارتي لاره پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد د نننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شغلی تلاش سره د اقتصادي چارو کارپو آسرخ شافیزی له دې اړخه هم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشي نیولی.
دا چې ځینې خلک وایي چې یو بدیل ورته پیدا کو، زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او موږ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسبه ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغو ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي،
موږ ورته شیان د بل هیواد څخه راوارد کړو، دا نشته. یوازې هندوستان نه لري هغه شیان چې د هندوستان مال هم که چیرې د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. هغه هم بیا د مځکې له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپلې خاورې د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنډا لاره د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګې پورې واټن 260 کیلومتره دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه ښه کېدای شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسیون ته جوړېدو وړاندیز کوي.
که چیرې یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامی کمیسیون جوړ شي، هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا، او دا ټول مسایل وخت فوقتا څیړي او عاجلې پریکړې کوي، دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسیون دی یو وی ام د اقتصاد آباد چیڑی، ام د سیاست چیڑی، ام د نظامی چیڑی، ام د استخباراتی چیڑی، خو عاجل د اجرات پکوی او ش قوی صلاحیتونه او مسولیتونه دی د کمیسیون ته ورکل سی، هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسیون وی. زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لار به وی.
نو ویټیلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزګی لارې تجارت ته هلمن نه دی. نو سره لدی چې په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 370 میلیون ډالر به هلته پانګونه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د هوا په سړې دوسره د هوا د ککړتیا له زیاتې دوه شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته ویل کسام د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی، خو هوا تر پخوا ککړه شوې ده. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د سړن توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سړن توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره غاز وکاروي. شاغه چې د کندز ولایت اوسیدونکو او پر یوې پخې معلول دی وایي چې د ژمي پر رسیدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمت شوي، ګاز قیمت شوي. مخکې یو کیلو ګاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو، خو اوس پیتو افغانیو ته رسیدلې. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مو حالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست؟
کاروبار نشته. ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی. ګاز هم قیمته شوی دی. ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدی شي. حیران یو چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیا د 10,000 څخه تر 12,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي. خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی، چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ. دلته ګاز مخکې په 15 او 16 روپۍ و، اوس 50 افغانۍ رسیدلی فی کیلو. او لرګي مخکې په 6,000 خروار، اما اوس خروار د لرګي په 12,000، 11,000، 10,000 نه پورته د قیمتونه. او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولی چې خپل ماشومانو ته اور بل کړي او خپله کوټه ور باندې ګرمه کړي.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بیو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه ډېر بشپږ پېدیک سوی ده، خو ژمی چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي. خو خلکو پیسې هم نه لري، دومره خو ګاز هم لږ جیګ شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولی چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولی چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم ورورا، ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم، تماس نیولې. ورورا غواړم مې غواړم چې دا کومناوی د کارکوونکي مې شکایت دغه دی. ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته، یو وخت دوه خیری دي صاحب و متره سړک دی. ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولو نن صاحب پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخیستی دی. ورورا علی و دیوالونو مځکې را خراج کړې، صاحب درخت را وښولې، دیوالونه را چپا کړل. نو هیڅوک مو شکایت څوک نه اوري. او کومندانۍ ته ورځو شکایت مو نه اورېدل کېږي. او صاحب ظلم ستم وهل و ترغل را سره کېږي. دا څه ظلم روان دی؟ دا ولې دی وس؟ دا مې شکایت ته ټول اورېدونکي دغه وسې. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بند سي، ولې زموږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسي ویل کېدلی. بیا له طالبان سره دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام دغه ورته جوړ کړي، شی ورته معرفي کړي چې مناګر د دوی خپل محافظین یي، خپل ځای زنانه ډاکټران یي یا استاذان زنانه یي، دوی خپل په شریعي چوکاټ کې داسې یو ځای یو شی ورته جوړ کړي چې د دوی خپل په شریعي نظر سره چې دغه ښه نظر دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه